د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبری ام السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه ملته سره معلومات شریکوو. پاکستان له افغان پلاوی سره شمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل وړاندې کړو، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار کوي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستون شو. او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اګست په 10مه هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو شکېدل یاد سوی دي. بشپړه خبرونه، د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار وکړ. سابن سپرواس سرا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره د غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د ملي امنیت سلاکار ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل،
نماینده ویژه کشور آلمان
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني نوې ټاکل سوی استازي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار جناب اتمر صاحب سره د لیدنې پر مهال له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو او مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د کابل او اسلام آباد د شو اړیکو پلوي کوي. د جرمني ځانګړي استازي دا خبره یو ورځ مخکې تر دې وکړه چې افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له افغانانو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د افغان شوزو د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. یو اس ایډ د افغانستان د ادارې اصلاحاتو او ملکی خدماتو له خپلواک کمیسیون سره تیر ورځ په کابل کې د دې مرستو تړون لاسلیک کړ. د ادارې اصلاحاتو او ملکی خدماتو د ادارې په وینا، په دې پیسو به د 5 کلونو په مخه نږدې 3000 افغان ښځې چې له پوهنتونونو فارغه سوي وي وروزل سي چې څرنګه د یوې ادارې مشري وکړي. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سختري زډاله په افغانستان کې د ټیټي کچ فعالیت لري، خو یو لوی تهدید په یو لوی تهدید بدلیدای سي. په کابل کې خپل دفتر څخه په پینډاګون کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال بریډ جنرال ویلسن شوفنر وویل، داعش چې په سوریا او عراق کې هم ځکه لاندې کړي، په افغانستان کې پر یو ځای تر یو سیمه په زیاتو ځایو کې د لوی کچې حملو توان نه لري. د امریکایي جنرال ویلي، موږ ته څرګندېږي چې د هغوی توان زیات شوی، خو هغه ځای ته لا نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریې په څیر پراخ عملیات وکړي. د افغانستان د شوزو چارو وزیر دلبر نظری وایي، له شوزو سره د امریکا د مرستو مناسبې څارنې ته اړتیا ده. میرمن نظری پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل، موږ د دې مرستو څارنه کوو څو څرګنده سي چې هغه کسان چې له موږ سره قراردادونه کړي خپل کارونه سم ترسره کوي. د افغانستان د شوزو چارو پر وزارت دا انتقاد کیږي چې فعالیت یې تر په څو لویو ښارونو پورې محدود کړي او په کلیوالو سیمو کې د شوزو وضعیت ته چندانې پام نه کوي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنی پوهنځي او د لیلیه ودانۍ پرانستل سوی. د دغو ودانیو د پرانستلو په غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن تیره ورځ په اسدآباد کې د کونړ د خلکو وړاندیزونه واوریدل او بیا یې له هغوی سره یو لړ ژمنې وکړې.
بودجه ای که وزارت تحصیلات دارد واقعا ما را به مشکلات جدی روبرو ساخت.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 1499 لمریز کال کې پرانستل سو، او اوس د دې پوهنتون په 5 پوهنځیو کې 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي.
آزادي راډیو
اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اګست په 13مه هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو شکېدل یاد سوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره میاشت په روسیه کې د غونډې پر مهال موافقه کړې وه چې د خبرو نوی پړاو به پیلوي. د دواړو مشرانو تر غونډې وروسته د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سرحد کې څو ځله وسلوالې نښتې سوي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره وګوري. پاکستانی پوځ اعلان وکړ چې شپږ وسلوال یې په اعدام محکوم کړل. دا کسان تیر کال د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د پوځي ښوونځي په برید کې تورن سوي وو چې پوځي محکمې مجرم وپېژندل. په دې حمله کې 155 تنه وژل سوي وو چې اکثر یې ماشومان وو. پوځي محکمې اوم تورن په عمري حبس محکوم کړ. د البانیا یو وګړی چې له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تګ پر مهال ونیول سو، پرون په 14 کاله بند محکوم سو. دا سړی 1.5 کلن دی او په 2011 کال کې نیول سوی وو. د تیره میاشتې اعتراف کړی چې له تروریستانو سره یې د همکارۍ هڅې کولې. امریکایي څارنوالان ویلي چې دی به له بنده تر خوشې کېدو وروسته البانیا ته واستول سي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو او پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو ډیموکراټانو شمیر 13 ته ورسید. د امریکا سنا 14 رای لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس به راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که موافقه رد کړي پرېکړه به یې ویټو کړي. د اوکراین امنیتي ادارې یو نوې ویډیو خپره کړې ده چې پکې یو روسي افسر ښکاري چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې نیول سوی و. دغه عسکر له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړي چې روغ رمټ خوشي سي. د اوکراین امنیتي ادارې دا کس د تورن ولادیمیر ستارکوف په نوم معرفي کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د دوشنبه په ورځ خپره سو، ستارکوف وایي: زه په یوه یو ډول غواړم چې وپېژندل سم. زه عسکر یم او هیله لرم چې له ما سره مرسته وسي چې بیرته له دې ځایه روسیې ته واستول سم. اوکراینی چارواکي وایي چې دغه روسي افسر اقرار کړی دی چې کله نیول کېده د روسیې له پوځ سره وو. او د چین په شمال ختیځ ښار تانجین کې نن د ورستوي چاودنو په اړه څېړنې پیل سوې. په تانجین کې د چهارشنبه په مخستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وسوې چې 50 تنه پکښې ووژل سول او لږ تر لږ 900 تنه زخمیان سول. ویل کېږي چې د لږ تر لږ 100 زخمیانو روغتیايي حالت ډیر نازک دی. د چاودنو له ځایه دود پورته کېږي. ګڼ شمېر بار وړونکې بیړۍ چې د چاودنې ځای ته په نږدې بندر کې ولاړې وې تخریب سوې او ډېرې ودانۍ په خرابو بدلی سوی دي. د چین پولیسو ویلي چې د زرمتون کې خطرناک کیمیاوي مواد لکه امونیم نایتریت، پوتاشیم نایتریت او کلسیم کاربید ذخیره سوی وو. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس په پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه راپور راوخلو. پاکستان له افغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف ته پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره تر لیدو وروسته تیره ورځ ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غنی په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. له پاکستانه ذبیح الله شفق د دې پلاوی راپور راکوي.
پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز له افغان پلاوی سره په لیدنه کې په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي او همداراز دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو پر ځنډېدل لړۍ هم خبرې کړي دي. کوسوم افغان چارواکو لا تر دې دمه پاکستان د خپل سفر او لستراون په اړه سندې ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې رسنوي ته ویلي چې د دوه هیوادونو ترمنځ خبرې اغیزمنې او ګټورې وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان پلاوی ته ویلي، پاکستان له افغانستان سره د مثبت او مخ په ودې اړیکو رامنځته کول لپاره ژمن دی او همدارس چمتو دی چې د ټولو ستونزو په اورلو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور ولري او غوران کارو ته چې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه کوي موقع ورنکړي. عزیز په سیمه کې د توریزم د ریښو ویستلو او ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو او هڅو زور راوړی او همدارنګه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې له پروسې سره د هر ډول ممکنه مرستو ډاډ ورکړی. کوسوم افغان چارواکي ویلي ول چې دغه افغان پلاوی بل پاکستاني مقامات سره د ورستي تروريستي پیښو په اړه ځینې شواهد شریک کړي، خو پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په اړه سندي دی ویلي. له بلې خوا د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د هیواد ډان خبري اجانس ته ویلي، پاکستان افغان پلاوی ته ډاډ ورکړی چې که چیرې د کابل په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني کړیو د لاس لرلو شواهد ترلاسه کړل، نو هرومرو به یې له کابل سره شریک کړي. پاکستانی رسنۍ همداراز وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان ورونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري وکړي او کار وکړي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویاند برکات الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به خپل دریس په کابل کې له نورو چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته اعلان کړي.
قرار است بعد از اینکه هیئت به افغانستان برگشت کنن سر موضوعاتی که مطرح شده
در تاکل شوی ده چې کله پلاوی افغانستان ته ستون شي پر هغو نتیجو چې اخیستل شوی دی په کابل کې غور وشي او بیا به یوه اعلامیه د افغانستان خلکو ته خبره شي. د همدې لپاره سفارت په داسې دریس کې نه دی چې د دې خبرو اترو پر جزئیاتو له تاسو سره وشخي شي. تاکل شوی ده چې په دې ارتباط افغان چارواکي نن خپل دریس څرګند کړي او ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې ممکن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. که چیرته دا خبري غونډه وشوه د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. اوس هم ازادي د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام اومانیا سره وړاندې کوي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې دار واخه دانیال تریر پاړه رپورت.
خو مطلب دونی عشق او بلاده بسره یندلې اونټوب تر هدا مینه تقریبا ما پچا کې نه دلدلې.
لسندرغاړي نغمه سره زموږ د امکار احمد تکل مرکه.
خدا مخکې لدینه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړ کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را نه واخیستله.
لاندې کایت او نور مطالب اوریدلای سي. په پایل کې فرشته مرسل د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دار وخت دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبی بهیر په کابل کې د خپلونی زغوندو پترات کې د 1940 کال د زمری د 12 منټه غونډه د کوټه د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد اروخه دانیل تریریات ځنګړی کړی و. په غونډه کې دروخه تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبی بهیر غړي هموین هیواد د خغلی تریر د ژوند پاړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټه څخه د ازادي رادیو د خبريال بارکوال میخیل جوړ شوی غږیز ریپورت ګډونوالو ته وورول شو چې پکې د اروخه تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبري شوی وي. د افغان ادبي بهیر یو بلغړی نورګل شفق د دانیال تریر د شاعرۍ پر زینو ځانګړنو خبري وکړي او د هغه د شاعرۍ د بیان اندازې نوی او ځانګړی وبوله. خدای رنزور جانان را روغ کړي. دا د خبريال او لیکوال خغلی حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم و چې خغلی تریر د ژوند وروستۍ خاطرې پکې خوندي وي او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوې وي چې د تریر په درملنه کې نغړی کړي. امداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د خغلی تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبی بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي د اروخه تریر په اړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولې ضرورت وبوله. افغان ادبی بهیر له تیرو نږدې شلو کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې اونیزي غونډې کوي. تیره چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اجنس د خبر لمخي په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د اصلاحاتو او ښې حکومت والی په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مینانو او رئیسانو د ملي شورا یو شمیر وکیلانو دولتي مسؤلینو او د ځوانانو د بیلابیلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو مینې پوهنیارې سعیدې مشګار مصطفوي ولوستو. په پیغام کې ویل شوي دي زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په هغو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک بوله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلیدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسېده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کمپ د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کمپ پروګرام به د روان کال د وږې د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځوانۍ کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ را استولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبان هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټ راوټوکول او د شعر خوشبویي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشته لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلیت چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم و چې زر د نورو نه بر لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټې صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایره نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغه کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې چې زم د دینه مخکې لاړ شم. د شاعری بالکل د زړه نه کولا چې یو قسم لزه په فلسفیانه انداز د ژوند په اړه سوچ وکم، چې کم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والا په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله وه چې د تزیات شهرت ملو شو او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای وو. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت شوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتاب کتابتون اروپا ته وو، خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د 1,500,000 روپۍ کتابونه به دا اخیستي، او ټول مطلب نوی ادبی تیوریانې چې دی یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونه کار سوی دی په انګریزي کې په اردو کې چې څونه کتابونه د ته په لاس ورلو، دا د ګرد جامه که د له انګریزي هم استفاده کولی سوه، د انګریزي هم ډېره شوه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو، او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او د بستانونه دا اعظم کړي وو. په تنقیدی د بستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو، او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیت آف اتر ولیکلی، زه به د ری برت آف اتر لیکم. هغه مصنف مړ کی، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم، او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه، او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته د هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان، زموږ د خپل پښتنه خاورې ته، زموږ د خپلې ژبې پیغمبران پکار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي، په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی، دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. او زمونږ یو قسم روایتي کلچر دی، هماغه شین روایتي شاعري ده، پکې دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغه حواله سره د ده پښتو شاعري بالکل د روایت نه جزا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللی. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار وو، په ځوانۍ کې تللی وو، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دینو په ډېر ویاړ په ډېر دغه کې چې د سوچه جذبې سره راوتلی شیان. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه ان شاء الله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي، چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د 10 کلونو ترمنځ پر لپسې وو کتابونه چاپ کړل، چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي آتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه معنی فانی، دریمه ټولګه خواب کم خواب، او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پڑھیگا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي، چې لومړی د بلوچستان پر بیلابیلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی، او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعین قدر په نوم د مقالو ټولګه، او دریم د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل شوی کتاب دی. همدارنګه د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده، چې صحیفه د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه، چې یوازې یوه ګڼه یې خپره شوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده، د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغه کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو شعر راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی. مثال له دغه مکتب ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده، خو مطلب دون عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه، او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و، چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23مه په لورلایي یا بوري سیمه کې زو کړی و. خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی، چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. 2 کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید، او د 13 جولای د میاشتې پر 1/3 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې، او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال 3 کاله مخکې واده کړی و، چې 2 اولادونه یوه لور یو زوی او میرمن تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږم، نږدې مه راځه. ستا د بدن په اور ویلېږم، نږدې مه راځه. زه نن له ځان سره ویدېږم، نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې، ته دیب کاسب. ته که سایه که همسایه یې، تا ته دیب کاسیب شپه ده تیاره ده زویری جمانیز ده مرازه بدن سراغ جوڑوام بر لکه مشل یو سراغ هوا تا مخ مخ دره جمع نزده مرازا یو هم دکار عبارت نده لیک زما پا وجود زلک و روست که غز رزه جمع نزده مرازا یتر بخمل هم برشمین بدن لرون که جنی زستا پا لمس بندی خوژه جمع نزده مرازا بخت په ما باندې مخه زله چوټو سره وخت لښ پام کوه تیرې ژمنیز دې مرزه مرګ په سرو سترګو می مویرو نه ویریشم زه در روانم در رسې ژمنیز دې مرزه
په پیښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق د پیښور رپورټ لري.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي چې خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونې هم شته چې په هغه کې همدغه سی یو هڅه.
لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر اباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅه واستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال ریډیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي د دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی په کار دا ده چې هم دغسې د دې معیار خیالو ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخه تراشی.
د عوامي نېشنل ګوند جکپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته ویل چې کچېرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ، ډېر مضبوط. دا د چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چې دی د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وشي دا ډیر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوال او سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، تاسو چې کوم خبرې نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مونږ ته، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي، ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره پاسه چلته سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مست سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم د راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدی طریقه خپل سلامونه، احترامات او نیکی هلی خپل ټول مینوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوی دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله زما زوم. او خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیده سندره راته جوړه کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را واخیستله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت سینه، نو ما وغوښتل چې د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړی دا متأ کلیپ شته وینه دی. کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسم کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چلته امني او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید ته ډیر شایسته زید افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې دا سندره کلیپ کړم.
او نور سندره تازه؟
نور سندره می هم جوړ کړی دی، یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې د چټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربیتی او مصری او دا مسمس شیان وایي، نو دا ځلې مې تصمیم ونیوی چې یو البوم ټول غزل وایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دې زما موټی کړې پرې ټوپک مات شي، او وړاندې کړو پښتونه انغرې ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم، او کلیپ سندره تیار ده، کلیپ نه د جوړ سوې، نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی او تسندره، او څو نورې سندره هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی؟
نه تکل صاحب، داسې ده چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه زه خپله کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شعرونه ووایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیې، یعنی د یو مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی، و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو،
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم. زما ځواني، زما ماشومتوب چې زما په یادګي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو لپاره لار پرانیزو، نور لپاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکي او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالی دلیوه د رابی بلخی د لیسې یو زده کوونکې چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهوره او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر دغه دومره پوخ شوی نه وو، ما تجربه هم ډیره زیات نه درلوده.
شخصي له شخصي نظر په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوي ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوې وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسند شزه یم، ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاول خپل وستوانه پوری، مګر اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکم، یعنی پس د دنیا په سطح جوړه کما چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، خوزو ته، بې وزل خوزو ته چې د تعلیم و تربیه نه وروسته پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لارې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می اشي دي، نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب به سم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه اوشم کوم وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه ماسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوری چې نن په زوال کې ده همکاري زو کوم.
دا مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډیره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو د پاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې د کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې هنرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماته اندارې په نامه جوړسه و، ډیر موده وس ولاو، یو اغم غزل دی او یو نوې ټولګه می هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. ان شاء الله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسمه چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړک کنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړې چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیا، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه و، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی یې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریږد واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبی له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبی ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څک کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه وویل، پړانګ لالا، که دی خوښوي زه به هم در سره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، په تبه یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځې ولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده و.
تیره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څیړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم دی یو خیر صاحب چې دې دې غونډې ته راغلی او دې مهم کتاب ورکې ما نه وښودل چې تاسو خبرې وکړئ. دا کتاب چې فعلا 15 کسان کې معرفي شوی دی، پیره دارم چې او لومړی قدم دی. ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن د آبادۍ د خدمت کولو لپاره دي. ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله دارم چې په آینده کې د هغوی ټول قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې بیاخیل صاحب او مشواڼي صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی، د نورو په مرسته او د وطن جهاني صاحب په مرسته چې اوس د اطلاعاتو برنګ وزیر دی، یو داسې یو کتاب جوړ شي چې دغه ټولته د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی د یو مجموعې په اس باندې چاپ شي او قابل شي. دغه کتاب یو لومړی قدم دی چې امید دی چې نور قدمونه به ورسره واخیستل. زه پرې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی، نه دغه اشخاص چې دوی کتاب کې راغلي دي او نه هغه دوی چې وروسته دې راځي، هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري، مګر ډېر لاسته راوړنې هم.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوي دي.
د هر کتاب په باره کې خامخای دی او که زه به خامخاو وایم چې د دې کتاب څخه فن فارسی وی دی او دې نه ده چې لیکوال نشي ویلی چې ما په نار هر څوک نه زده کړی وسته. مثلا حبیبی صاحب مرحوم یا یو غر دا غرض خو بینوا صاحب دا تهدیر بینوا یو کسانو څخه وو چې هغه غر ته لري په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي وایم. خدای دې د نورو دغه غرض شوکارو ماسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ښاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي، خو ډېر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. ښاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب له یوې خوا د تاریخ سره تعلق لري،
ځکه چې د بشر د تیرو وختونو په شکل معلومات په هر حال د تاریخ پاتې دی. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند په شکل معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او غوته توجه وسیږي په شي. فرصت په دې کتاب کې معرفي شي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دا سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان وو نه ډاکټر وو نه محبي وو، غلام صدیق کوم نه وو په هغه ورځ سره وروسته سړی زما مخیال دی بیوګرافي لیکوال یو شخصیت د ودې د تکامل او ترجمه چې څنګه ته یې کړی ده هغه سترګو ته درېږي. ورنه ور څوک کامل نه وي او له بیوګرافي هغه وخت ښه زده کېږي شي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه دی څنګه نه پوهېدو د څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرله او د څنګه تجربه حاصله کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه د بشي ته ډېر ضرورت لري. د ما په خیال چې وده محسوسه دي بل لکه څنګه چې کتاب بې اوبو نه شو پېژندلی دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریاله نه شو پېژندلی. هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بني ادم هېڅ شخصیت بې هغې ټولنې نشو پېژندلی. دی په یو ټولنه کې اوسي، مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې د دې حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویل یې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته موږ سبق وایو. ویل یې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو وګورو چې افسرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر بې چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري خو هومره ګټه نه لري. په بیوګرافیو کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته په بیوګرافیو کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري وي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي، فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي، له مرګه یې پیل شي. داسې سړي داسې چې په فلاني کال پیدا شو، فلاني کال مکتب ته لاړ او فلاني کال یې وظیفه وکړه، دا بیا هغې سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي، هغه هنري کیفیت یې کمېږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي. له ښاغلي میاخیله، له ښاغلي مشواني، زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وګرځي. د موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به مې خبره وکړم دغه کتاب چې ما وو لاس په ملي ستړي څه پیګه دا کاغذ یې دروندو زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېر تر یې ورکوم. که کاغذ نشته پکې زه ته کنه 2000 ټوکې د چاپ څخه خلک بدلې استفاده دي یو کې او بل دې مخصوصه شرط لرله جنو نه لرلا به شرط یې خصوصا د ما ژر تنګلي ځکه چې رسالې نه پېږي چې دا څه شی دی. دا خپل په کوم ځای کې دی؟ دا سړی چې ته ولاړ دی څوک دی؟ زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي. بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې دغه شپږ دېرش کلونه جنگونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی او زیاتره زموږ ځوانان یا نو نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیڅ خدمت نه کړي او د دې وطن تاداب په تخریبي خودل شوی دی. نو ځکه دا جنگونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکی آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول لوبولې ده په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په تور مثال مزار ته چلاړ شي، پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته یې خوده ده په هغه وخت کې، یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دې و د کارنامو د دې و د ژوند لیک او د دې و د کارنو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وخیو چې نه دې وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی وسم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې وسنی خلکو لپاره دا یو پیغام ورکوي څوک چې په دولت کې کار کوي، ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده، په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دي. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه وسم یادیږي او چا چې بد کار کړی دی هغه وسم خلک هغه غندنه کوي. نو وسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی ښه کار وکړي پاینده کې بیا خلک یاد کړي او که بد کار یې وکړه خلک بیا پاینده کې په بد باندې یادوي. او درېمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنا چې د دې یادونه نه شوې. نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي، چا چې خدمت کړی د هغه حق ادا شي. یو بل خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې باس نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباګانو باندې ډېر باس نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات باس کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
په مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 20 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوې ده. 2000 کاپي مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفر شوي دي، خلکو سره مصاحبې شوي دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې وو، نو ولایت ته موږ ډېر تللي وو، کسانو سره کتلي دي. نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشواڼي صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو موږ سره کومک کړی دی. په دې باره کې
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا دا یو چا کار ډیر جالب وو په همدغه 20 کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر مچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزه مبارکی سره جمعات جوړ ک بیا وخت چې وغټه حلقه د خار التوی، بیا یو منزل وی داغه تر شا بیا سره کوي، بیا دویم منزل وی، یعنی لکه دا د روزه تر سټیډیم غونډې وګوري. یعنی دا یو فکر هغه سره که ته خوست لاړ شي، فیض محمد خان چې کوم نقشه چول د په خوست کې کړی د شپیتاویا کال مخکې، نو سړی وته وسم په تعجب پاتې کیږي چې دوی څومره ښه فکر نه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هیوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد وو په هغه وخت کې چې کله دا شاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنی ډېر داسې شیان شته دي دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي سوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم د موږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې وسم ما یو لست تقریبا ما سره وسم شته د ډیرو کسانو چې پاتې دي او غواړم چې هم دته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریب کاران وطن هم
کړم.
ډیره مننه.
ژوند له زهرو ډک خو بي خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ژوند له زهرو ډک na
ناست نه يم چې پاس ما ولان نه يم چې کینم لا ناست نه يم چې پاس ما ولان نه يم چې کینم وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي لا ژوند له زهرو